د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخم تاسو د مشال ریډیو په دې بل خبرونه کې هرکلی وایم. د لسو څخه تر یوولسو بجو په دې غړي کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې سات برخې او په اخره کې به تاسو کار سره پاتې شوي د سولې پر لور اونیزه خبرونه واوري. هیله ده چې تاسو را سره اوسئ. لومړی خبرونه وره د پاکستان کورنو چارو وزیر وای په ملکی ځینې ادارې د پارلمان واک محدودول غواړي. افغان او امریکایي چارواکو د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. عراقي ځواکونه وایي و بل سیمه یې له داعش وسوال ډلې نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورنو چارو وزیر او حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال وای په ملکی ځینې ادارې د پارلمنت قانوني بالادستی نه مني. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلان ته د سپریم کورټ د هغه پریکړې پیادولو سره چې پخوانی وزیر اعظم نو شریف یې له دندې لرې کړ، وویل چې د دوی حکومت خلاف سازشونه روان دي.
پاکستان کے آئین کے اندر ہر
پاکستان پائین کی د ہر ادارے واک معلوم دے. پارلمان د شلو کروڑو خلقو استازی توپ گئی. خدا سے معلوم گی چې دلته ځینې ادارے پارلمان بے اہمیت کئی او د خپل واک لہدا سرغړه ور کئی. دے کار منگ اندیخ من کھڑی یو دا مسئلہ بعد پارلمان غړو سره شریکو او هغوی سره به پی سلام مشوره کوو.
زیر بحث لائیں گے.
نواز شریف د جولای پاتشتم تاریخ دغه پر کورنۍ د درغلی او تورنو چړل لپاره جوړ پانامه کیس کې له دې بجې نه اهل اعلان شو چې نوموړي د خپل زوی کمپنۍ کې مقرر تنخواه په اړه انتخاباتو کمیشن ته څه نه وویلې. خو نواز شریف وایي ځکه یې هغوی نه خبر کړي چې دا تنخواه نه ده اخیستې. سپریم کورټ د تېرې جمعې پر ورځ یادې فیصلې ته د بیا کتنې درخواست هم رد کړ. نن د لاهور په ان یو سل شل هغې حلقې کې رایه اچول پیل شول چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر د اهل اعلان کېدو وروسته خالی شوی دی. دې ټاکنو د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نواز شریف ښځه کلسوم نواز، د تحریک انصاف ګوند ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کېږي. دلته تر څلوېښتو زیاتو کسانو ځان کاندید کړی دی. قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وای غواړي د ورګزو مموزي قام بې کوره شوي په زرګونو خلک په سیمو ته ستانه کړي. د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته ویل امکان لري چې تر نومبر پورې د کډوال خپل سیمو ته لاړ شي. خو په کوهاټ کې میشته مموزي قام د ځوانانو د کمیټې یو مشر حلیم اورگزی پرون مشال ریډیو ته ویل چې چارواکي دې د خبرو په ځای عملي ګامونه والي.
کم شرایطی هغه شرایط اور تر زمونږ مشرانو منلی دي. مونږه سکیورټی فورسز ولا سره مطلب میټینګ شوی دي. مونږه پولیټیکل ایجنټ سره میټینګ شوی دي. د دې په باوجود هم کله وعده کړی ته تاسو به واپس کیږو نن دې سبا دا خو اوس پورې د مولا کوم معاملې هغه د ډیډ لاک شکار ده.
په لورګزو څخه په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو جګړو لوجې په زرګونو خلک بې کور شو چې ځینې لا هم په خیبر پښتونخوا کې اوسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځنی سفر د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته تللی دی. دغه دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې نوموړی به د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره پر جلا کتنو سربیره د آسیایي لوبو د رسمي پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی به تر دې وروسته د امریکې نیویارک ښار ته ځي. هغه به هلته د الته د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه اخلي او رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې هغه به د راتلونکي پنځشنبې زیارت په ورځ د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم ملاقات وکړي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل امریکایي سیال جنرال میک ماسټر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په پورنۍ خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د افغانستان او جنوبي شیال لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ وروسته د رامنځته شویو بدلونونو اغیزو او همکارۍ او تړونونو د عملي کېدو په برخه کې د پرمختګونو په اړه خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې حنیف اتمر پرون په کابل کې د هند سفیر منپریت وور سره د دواړو هیوادونو د امنیتي اقتصادي همکاریو دوام او پراختیا لپاره ملاقات کړی دی. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي د ستمبر په 14 تاریخ په کرکوک ښار کې د شرابو دوکانونو سره نږدې شوې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. ملخوا د عراق پوز وایي حکومتي ځواکونو د قبایلي جنګیالیو سره په شریکه له داعش وسلوالې ډلې څخه د شام سرحد سره نږدې یو ښارګوټی نیولې دی. د دې کاروانو په مخ وړون کې د ګډو عملیاتو مرکز د سپتمبر په 14 تاریخ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د معدنونو لرونکي سیمه اکاشاتیه په خپل کنټرول کې راوستې ده. داعش دا ځای په 2014 کال کې نیولی و. په یاده خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ایران مرسته لرونکي شیعه ملیشو ترڅنګ سنی قبایلي جنګیالیو هم په دې عملیاتو کې برخه اخیستې. د فلسطین وسلواله ډله حماس وایي د مخالف فتح ګوند سره خبرو کولو ته سلا شوی. د دې خبرو مقصد دواړو ډلو ترمنځ د اوږده خونړي بحران ختمول دي. نن د سپتمبر په 14 تاریخ حماس وویل پر دې هم راضي شوی چې د غزه ادارې کمیټې ختمه کړي، ملي انتخاباتو کې او د بیا پخلاینې حکومت اجازه ورکړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې حکومتداري په مخ یوسي. فتح ګوند د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس په مشرۍ د فلسطین هغه سیمه په کنټرول کې لري چې نړیوالې ملاتړې دي. دوی په 2000 کې د غزې پر سر د حماس ډلې سره جنگ وکړو، خو وی نه شکړلې چې دغه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د امریکې په سر کار واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملاتړ او مخالفت کې مظاهره شوې دي. پرون د مظاهرو کې له تمې خلاف کمو خلکو برخه واخیسته. د ټرمپ په ملاتړ راوتي خلک په سلګونو وو. بل خو ځینو مظاهره چنو د وایټ هاوس مخې ته مظاهره کې له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې د امریکې په ټاکنو کې د لاسوهنې تورونو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خلاف سخت ګامونه والي. دا مظاهره بیا د روس سفیر کور ته نږدې هم ورغله. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل واوري. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلې دی چې په ملک کې ځینې ادارې کوشش کوي چې د حکمران مسلم لیگ نون ترقیتی کارونو مخه ونیسي او د هغوی خلاف سازش وکړي. په همدې حال کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د لرې کېدو له وجې د قومي اسمبلۍ خالی شوې حلقې باندې رای اچول نن پیل شوې دي. په اورګزو ایجنسی کې خلک وایي چې حکومت ورسره هغه وعده نه دی پوره کړی چې د دوی د بیا ستنولو لپاره یې کړی وي.
په اوبسوی کې څه مسله وي ګورنمنټ ته داسې څه پرابلم وي هغه موږ ته پته نشته. دی نو دوی خلکو ته د فورا زر تر زره چې کوم مراحت ملي دوی هغه ورته حال کړلی شي.
او د سولې پر لور خبرونه کې باور دی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مذاکراتو د خبر مخ بیول لپاره یو نوې ستراتیژي جوړ کړي.
او د سولې شورا د هغه پرانا خپل کارونه ته ادامه ورکړي. ان شاء الله امیدوارو چې دا د سولې پروسه سرعت ومومي او یو مثبته پایله او نتیجه لاسته راوړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. اوس هم لومبی رپورټ ته باور شو. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واردل د پاکستان د مسلم لیگ نون حکمران ګوند یو مشر چارواکی چې د کورنو چارو وزیر هم دی حسن اقبال، هغه وایي د دوی حکمران ګوند ترقیتی کارونو ته نه پرېښودل کیږي او د هغه په وینا حکومت خلاف سازشونه روان دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبرونو سره خبرو کې ویل چې ځینې ادارې له خپلو حدونو څخه سرغړونه کوي او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر نااهله کېدو هم هغه نیوکې کړې دي. موږ لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره په دې اړه خبرې وکړې، هغه ته داسې تفصیل لکه.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر حسن اقبال ویلی دی چې د پاکستان په آئین کې د هر ادارې اختیار واک واضح دی، خو دا ښکاري چې ځنې ادارې د پارلمان حیثیت چې کم دی هغه ختمول غواړي. نوموړي د شنبه په ورځ په لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې پاکستان کومه یتیم خانه نه بلکې د 40 کروڑ ولس استازي ملک دی او د پاکستان آئین او قانون هم د دغه پارلمان چې کم دی د هغې د څخه وجود کې مومي. نوموړي وینا وه چې دوی د ګوند مشرانو باندې د احتساب مقدمه جوړولو لپاره د احتساب ادارې یا نیب ته یو ادارې ویلي دي چې دا مقدمه درج کړي. خو حسن اقبال دا واضح نه کړله چې کومه اداره په نیب یا د فشار راوړي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په ضد باندې مقدمه چې کومه ده هغه درج کړي. نوموړي په ملک کې د امن او امان په حواله سره د امنیت وزیر په حواله سره ویل چې دوی کل رال نو په هغه وخت کې په ملک کې ترهګري زیاته وه او دوی چې کوم دی په کراچۍ کې نه صرف امن راوستو بلکې بلوچستان چې کوم دی هغه هم په قومي بهیر کې شاملي لګیا دی. هلته هم امن چې کوم دی راغلی او سی پیک چې کوم دی د هغې وجې نه په پاکستان کې د ترقیاتي کارونه چې کوم دي هغه هم ډېر روان دي او دغه شانتې د ملک نه د بجلۍ لوډ شیډنګ خاتمه چې کوم د هغې ذکر یې هم وکړو. بلخوا اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي د پاکستان تحریک انصاف هغې چې کوم دي دا خبره کوي چې حسن اقبال دې دا نوم واخلي چې هغې د چا طرف ته اشاره وه.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اتمنټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنری غړي
په دواني موباجو
دا مشال مرکا
په درني موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه او رپورټونه ته لاسرسي پیدا کړئ او له هغه ځایه خپل ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. یوی بلې مسلې ته زو نن د پاکستان په پنجاب ښار کې د پخوانی وزیر اعظم نو شریف پر هغه حلقې باندې انتخابات روان دي چې د نوموړي د نااهل کېدو وروسته خالی شول. په لاهور کې د دغه حلقې په انتخاباتو کې د نواز شریف مرمن کلسوم نواز ټاکنو ته ولاړ ده. تر څلوېښتو نور کاندیدان هم دغلته شته دی خو څېړونکي وایي چې د نوموړي په وړاندې یوازې د تحریک انصاف ګوند ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مشکلات جوړولی شي. په دې اړه احمد الله نور تفصیل درته وایي.
دغه د لاهور حلقه یو سلو شلم چې کوم دا په هغه باندې انتخابات چې کوم دي د ووټونو اچولو لړۍ نن سهار د اتو بجو نه شروع شوې ده او دا سلسله به د مازیګر تر پنځو بجو پورې په غیر د صدمې چې کوم دا جاری وي. دا د حلقه ان یو سلو شل سیټ چې کوم دا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ وروسته خالی شو او په دې سیټ باندې د نواز شریف میرمن چې کوم دا کلسوم نواز دغه شان د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر یاسمین راشد او د پیپلز ګوند فیصل میر نه علاوه څلوېښتو څخه زیات امیدواران چې کوم دي هغه په دې حلقې نه انتخابات ته ولاړ دي. د ووټونو اچولو د لړۍ چې کوم ده دا شروع ده او د حواله سره د امنیت چې کوم دي هغه سخت انتظامات چې کوم دي هغه کړی شوی دي. پولیسو سره سره فوج چې کوم دی هغه هم د پولینګ سټیشنو دننه او بهر ځای په ځای کړی شوی دی چې څه قسمه بده پیښه چې کوم ده هغه را مخې ته نشي. دا شان په حلقه کې اویا پولینګ سټیشن چې کوم دي هغه حساسې ګرځولې شوې دي او هغه ته پولیس نه علاوه فوج چې کوم دی هغه هلته هم موجود دي چې دغه سیمو کې څه ګډوډې چې کوم دی هغه را مخې ته نشي. دینه علاوه فوج په نگرانۍ کې کوم چې نتایج چې کوم دي لکه هغه چې ووټونه واچول شي نو هغه به د فوج په نگرانۍ کې دا غزینه وړلې شي چې څه قسمه درغلې تورونه یا دا ویل شي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوې ده. نو دا د چې اوس انتخابات چې کوم دي هغه روان دي د خو بیا د مازیګر نو وروسته ماخستان پته لګیږي چې آیا سیمینا کم امیدوار چې کوم دي هغه وګټله. خو د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې سخت مقابله چې کوم دا هغه د مسلم لیگ او د پاکستان تحریک انصاف تر منځ ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او سم تاسو له اورګزو یو رپورت دراورو. د اورګزو د ماموزو قبیلې د ځوانانو کمیټه پر حکومتي چارواکو غکړې چې د دوی د سنولو وادي دی پوره کی. د دوی په خبره له 2013 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا او ځینو نورو سیمو کې د دوی خلکو سیږي خو حکومت د ستنولو ژمنې نه دي عملي کړې او کډوالو سره مرستې هم بندې کړې. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د دوی د دې ستونزې حل راوباسي. تاریخ اورګزای به نور حال درته وایي.
په کوهاټ کې میش د مموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې یو مشر حلیم اورکزی وای حکومت ورسره څو ځل وعده وکړه چې دوی به خپلو سیمو ته ستنوي، خو تر اوسه دغه وعده عملي نه شوه.
هغو ملکانو چې کم دستخط کړي دي چېره دا داسې دي کم شرایط دي، هغه شرایط هم ورسره زمونږ مشرانو منلي دي. مونږ سیکورټي فورسز والا سره هم مطلب میټنګ شوي دي، مونږ پولیټیکل ایجنټ سره هم میټنګ شوي دي. د دې په باوجود هم کمې وعدې کړې چې تاسو به واپس کېږو نن د سبا ده، خو اوسه پورې د مونږ کومه معامله ده هغه د ډیډ لاک شکار ده.
د دغې کمیټې یو بل مشر بلال اورکزی وایي دا د کم ځای انصاف دی چې یو خوا یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي او بل خوا ورباندې رشن بند شوی دی.
رشن خو تقریبا اته میاشتې وشوي چې د مونږ قوم موزی باندې بند دی. ټول هر څه کلیر شو چې یاره تاسو به واپسې کېږي، او که په واپسې کې څه مسله وي ګورنمنټ ته داسې څه پرابلم وي هغه موږ ته پته نشته دی. نو دو خلکو ته دې فوراً زر تر زره چې کوم مراحت ملي دو اد ورته حال کړلی شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر عادل ظهور وایي د ماموزو خلکو د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي، نو ځکه ورباندې رشن بند شوی دی. عادل ظهور وایي کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي، او زیاتوي چې په دې اړه یې له متعلقه ادارو سره خبرې شوې دي او ډیزر بورډ ته رشن یو ځل بیا خلاص کړی شي. عادل ظهور دا هم وایي د ماموزو قبیلې خلکو ستنېدنه به خپلو سیمو ته خیبر او کورمی سره په پوله ماموزو سیمه د بره اورکزو په حدودو کې راځي، چېرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کېدو وروسته ځایي خلکو خپل کورونه پریخی دی. تارک اورکزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چه دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما د زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبې په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. پاکستان 15 سخت دریزي ډلې غیر قانونه اعلان کړي دي، خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې دوی کې 30 پر انټرنیټ فعال دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې مخه ونیسي، خو ځینې څېړونکي وایي چې تر څو د ترګرو پر ضد په ځمکه یو شان کاروایی نه شوي تر هغې به دا ستونزه وي او دغه ډلې به پر انټرنیټ هم فعال پاتې شي. په دې اړه دا رپورټ.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کسی نے
دا سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن دا طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا سلور و نور و مشکوک و سوال سرا پا لاہور کی ونیول شوا. دې د پاکستانی پوز لخوا خبرې شوې ویډیو کې او وروسته خبرلان ته ویل داعش هغه د فیسبوک له لارې د ځان ملګري او د ځانمرګي برید لپاره غوره کړې وه. د نورین سره شوې پیښې پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو، خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځو شوو ډلو څخه 30 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاري ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو تر څنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوی وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرنګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې د یو غلط کار لپاره او هغه مونږ خلکو ته ښکاره کړو چې دا وګورئ، نو په هغې باندې مونږ کار شروع کړی دی چې دا خلق سوچ لم شکست پر سوچ بانی ور
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی دوه میاشتې مخکې د کورونو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 15 ویبسایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 411 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو د بشري حقوقو اداري او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکه کوي چې دا حکومت سم نه کاری په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټه مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړي چې دا قانون دی د خپل مخالفینو په ځای د سختدري زړلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري
سوشل میڈیا مس یوز کی مقصد
د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویبسایټونه فیسبوک او ټویټر دي خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دی ویبسایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه غوښل کیږي تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري دوی تازه د ښځو لپاره یو انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 48% خلک انټرنیټ کاروي چې ډېر شمیرې ځوانان دي کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو له مینې ښه خبر دي
سختدریسی ټلې لمونږ څخه هم انټرنیټ ډېر او ښه استعمالوي دوی انټرنیټ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګري کولو لپاره په ډېره چالاکۍ کاروي
وسوال وډل سره یو ځای کېدونکي ډېر ځوانان بیروزګاره وي د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورت کې وایي چې 2014 کال کې د بیروزګاره خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډېر ځوانان دي د ترګری مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګرا ګرځول شوی جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې خودلې خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکایي د نیول لپاره $1 میلیون انعام هم یې د روسي کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای پاکستان په 2015 کال کې د ترګری مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وای خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دی کړی
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی د ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد د رپورټ کې که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو باید پر هغو ډلو د څار یو نظام جوړ کړي چې تر بندیز وروسته هم په نورو نمونو خپل زاړه فعالیتونه ترسره کوي په پاکستان کې داسې یو شمېر سختدریزي وسوالې ډلې دي چې په چارواکو ځان غلې کړی دی د دې لیکنې مهمې برخې درته فرخنده صدوي
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي په پاکستان کې داسې تنظیمونه او ډلې کار کوي چې پرې بندیزونه لګېدلي دي، خو دوی بیا په نورو نومونو او د نورو مشرانو لاندې هم هغه خپل کارونه پر مخ وړي. اداریه لیکي داسې د نړۍ په نورو سیمو کې هم شته، خو دا خبره چې ځینې ناقانونه ګرځول شوې ډلې په نورو نومونو بیا خپل فعالیتونه پر مخ وړي په پاکستان کې یو اوږد تاریخ لري. ځینې ډلې داسې هم دي چې یوازې نوم بدل کړي، نور مشران او کار یې هم هغه زوړ وي، خو نوم یوازې په تور لیست کې د شاملېدو لوجې بدل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اسحاق ډار د تیر زیارت پورس په سینټ کې ویلي وو دا د صوبو ذمہواری هم جوړیږي چې تر بندیز لاندې په ډلو نظر وساتي. اداریه لیکي د دې خبرې ثبوتونه هم شته چې ولې د دغو ډلو په اړه تفصیل نه ورکول کیږي، او دا یو ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې په نورو نومونو فعال دي. ځینې داسې تنظیمونه اوس په سیاسي هلو ځلو کې هم برخه لري، او دوی غواړي چې د یوې سیاسي ډلې په توګه مخې تراشی، او حتی چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې هم برخه ولري. په موجوده وخت کې هم داسې تنظیمونه شته چې په دې هڅو کې په ډاګه بوختي او غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل شي. انتظامیه او چارواکي هم خبر دي، خو ټول بیا پر دې چوپه خوله دي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید پر دې موضوع بحث وشي چې څنګه ټولنه د داسې تنظیمونو او ډلو نه خوندي وساتل شي، او څنګه دغه د تل لپاره له منځه یوړل شي، ځکه چې د دغو ډلو خورېدل په نورو نومونو ښکاره کېدل او اوس په سیاسي هلو ځلو کې د دوی برخه لرل به ټولنې ته سخت زیان ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا حق نه لري چې د توهین عدالت په کیس کې هغه ته د گرفتاری وارنټ جاری کړي. دا خبر عمران خان تر هغې پس خبرولن ته وکړه چې الیکشن کمیشن د توهین عدالت او کمیشن ته د نه حاضرېدو په کیس کې هغه ته د گرفتاری قابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. ملیحا میرزاده پی رپورټ لري.
عمران خان وایي د عدالت هیڅ توهین یې نه دی کړی، او ویلي دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن عدالتي حیثیت نه لري چې ورته د توهین نوټیس جاری کوي. خو د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وایي انتخاباتي کمیشن د ورکړل شو قانوني اختیاراتو لاندې عمران خان ته نوټیس جاری کړي.
بظاهر خو دا یو انتظامی اداره ښکاري، لیکن قانون د تا اختیار ورکړی دی، او دا اختیار چې د حکم څوک نه مانی نو په دغه صورت کې هغوی دا محسوسه کړي چې دا زموږ توهین کوي. نو په هغې کې د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره د توهین عدالت اختیار قانون ورکړی دی. عمران خان ته کوم نوټس جاری شوی دی دا هغې اختیاراتو لاندې هغه ته نوټس ورکړی شوی دی، په دې کې خیر قانوني څه نشته. دا بالکل غلطه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي، او ځینې څارونکي اندازه لګوي چې کېدی شي عمران خان کافی چوکۍ ترلاسه کړي. پوښتنه دا ده چې آیا دا قسمه کاروایانې خو به د عمران خان په سیاسي هلو ځلو څه اثر خو نه کړي. په پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وایي عمران خان یو مقبول لیډر دی، او فکر نه کوي چې داسې احکاماتو سره به په سیاسي مستقبل څه اثر وشي.
موږ په پاکستان په سیاسي تاریخ کې کتلي دي چې ډېر لوی لوی سیاسي لیډران جیلونو ته اچول شوي دي، کیسونه پې جوړ شوي، خو چې هغوی په عوامو کې مقبول دي، هغوی بیا خپل الیکشن کې خبر عمران خان تاریخ سیاسی مستقبل نقصان نرسی.
عمران خان پر الیکشن کمیشن تور لگوی چې یو بے طرف ادارہ نه ده، بلکې د واکمن ګوند پلوی کوي. خو ډاکټر فخرالاسلام دا داغه شخصی فکر بولی او وای
الیکشن کمیشن کم تورونه لګولی دي، نو دا بس یو سیاسی بیان بازی ده. هغه د دې دا یو امپریشن ورکوي چې چونکه دا الیکشن کمیشن د نواز شریف په وخت کې جوړ شوی، نو دا هغه دا شک دی چې دا کېدی شي دا زما خلاف وي. خو دا د هغه یو سوچ دی، د سوچ چې تر څو پورې موږ سره ثبوت په لاس نه نشي، دا صرف د هغه یو ذاتی سوچ وي.
د پاکستان الیکشن کمیشن عمران خان ته د روانې میاشتې تر 25 تاریخ پورې د 1,00,000 روپو ضمانت جمع کولو ویلی دی. لطیف افریدی د قانوني طریقه کار پاړه وای چې په وخت د ضمانت په جمع کولو سره به عمران خان ځان له گرفتاری بچ کړي. حکومتي الیکشن کمیشن دغه خلاف ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړي، نو عمران خان خای له مشکل سره مخامخ شي چې یوازې دغه ادارې له مقدمه خلاصول شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د عمران خان د گرفتاری حکم یې ځکه کړي چې نوموړي تای د ستمبر 14 د توهین عدالت په کیس کې د کمیشن مخکې د پیښې ویلو خو هغه حاضر نشو. نوموړي ته تر دې مخکې هم د جنوري پر 24 د کمیشن په اړه د ناسمو ټکو استعمال په لړ کې د توهین نوټس ورکړل شوی و.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د دغه څپو ترڅنګ تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام نه هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د خبرونو د لنډیز وخت ځکه چې لسنیم بجې شوې راځي چې وایو. د پاکستان کورنو چارو وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال وای په ملکی ځینې ادارې د پارلیمنت قانوني بالادستی نه مني. هغه پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته خبرې کولې خو دی ونویل چې کومه اداره دغه سي کوي. نن د لاهور په ان یو سلشل هغې حلقې رای اچول پیل شوي چې د پخواني وزیر اعظم نور شریف تر نااهله اعلانېدو وروسته خالي شوې ده. په دې ټکنو کې د قومي اسمبلی سیټ لپاره د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نوشریف ښځه کلسوم نواز، د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. قبلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې غواړي د ورګزو مموزي خان بې کوره شوي په زرګونو هغه خلک چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي خپلو سیمو ته ستانه کړي. دا هغه په نه امکان لري چې د نومبر په میاشت کې دا کار شروع شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځنی سفر د ترکمنستان پلازمینې اشقاباد ته ورغلی دی. هغه بلته د ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره تر کتنې وروسته بیا د امریکې نیویارک ته ځي او هغه هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي پرون د ستمبر په 14 تاریخ په کرکوک ښار کې د شرابو دوکانونو سره نږدې شوې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او 9 زخمیان دي. په همدې حال کې د عراق پوځ ویلي چې حکومتي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د شام سرحد سره نږدې یو ښارګوټی نیولی دی. د فلسطین وسلوالې ډله حماس وایي د مخالف فتح ګوند سره خبرو کولو ته سلا شوی. د دې خبر مقصد د دواړو ډلو ترمنځ د اوږده او خونړي بحران ختمول دي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. د خبرونو لنډیز تاسو واورئ. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن د پیښور نه خپرېدونکو مشترک ورځپاڼې خپلې ادارې په ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن باندې لیکلې او وایي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د وفاقي حکومت د طرفه د ځن په معامله باندې په 19 ستمبر غونډه رابلل شوې کوم چې یو ډیر ښه ګام دی. او صوبایي حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت نه د قبایلي سیمو او د سلور وڼو صوبو لپاره پوره پوره برخه غوښتل کیږي. د ادارې په وینا تر څو چې د خیبر پختون خوا یا نور صوبو د دې دریز تعلق دی نو دا بیخي سم دی ځکه چې وفاقي حکومت کله جوړ شو نو هغې ورځې راهیسې د ان اف سی ایوارډ ورکولو کې له ځنډه کار اخلي او په سنه سبانه باندې دا ځنډوي. لومړی به د سرشمیرنې خبره کېده خو اوس چې سرشمیرنه وشوه نو هم صوبو ته د خپلو حقونو نه ورکولو لپاره بهانې لټوي. ادارې اخري کلي کې دا معامله ډېره حساسه معامله ده. باید چې وفاقي حکومت په دې کې سنجیده اقدامات وکړي او په فوري توګه د قبایلي سیمو سره سره ټول صوبو ته خپل برخه ورکړي چې هغوی د خپل ولس لپاره ترقیاتي منصوبې جوړې کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې د پاکستان په کرکټ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان کرکټ لوبډلې د آزادۍ کرکټ کپ لوبه وګټله او د دې لوبې سره د پاکستان د کرکټ راتلونکی تړلې و. ادارې وایي که څه هم د دې سیریز یا میچونو له وجې نو لوبغاړو ته د بهر ملکي لوبغاړو سره د لوبې موقع په لاس ورغلي نو بل پلو ته ترې پاکستان کې د بین الاقوامي کرکټ لوبو پیل اهم وشو او د نن نه اتنه کال وړاندې په پاکستان باندې د بهر ملکی لوبو لوبېدل هغه وخت ودرول شو چې د سریلنکا په کرکټ لوبډله باندې په لاهور کې حمله وشوه. ادارې اخري کې وایي اوس چې یو وار بیا په پاکستان کې د بهر ملکی لوبغاړو د راتګ سلسله پیل شوه کوم چې یو ښه ګام دی نو پکار دی چې پاکستان دې لخت نور توجه هم ورکړي او د برتانیې، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او سریلنکا په ګډون د نورو لوبډلو راتګ لپاره زمینه برابر کړي او دې لړکی د پاکستان کرکټ بورډ انتظامیه غوره کردار ادا کولی شي چې پاکستان کې یو وار بیا د لوبو میدانونه آباد شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس تاسو ته مطبوعات دراورو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې په پاکستان کې د اوبو د کموالي مسلې ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا استخباراتو اداره غواړي چې په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې ورته د پټو ډرون بریدونو په اړه زیات واک اختیار ورکړل شي. د دوړو مقالو مهم ټکي تاسو ته ملیحا میرزاده وایي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي تر 2015 کال پورې دغه هیواد له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی شي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د اوبو سرچینو څېړنیز کونسل په خپل تازه رپورټ کې د اوبو د سختې کمی په اړه خبرداري ورکړې او وایي چې دغه هیواد د اوبو د کمی لومړی درجې ته په 1999 کې ورسید او په 2015 کې د اوبو د کمی له کرښې هم واوړېدو. ورځپاڼې لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې په څلورم نمبر دی چې پکې د اوبو استعمال تر ټولو زیات دی. پاکستان زیاتره د سند دریا پر اوبو تکیه کوي او پکې په وروستو کې بارانونه هم پر ورو کم شوي دي. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا لیکي چې په پاکستان کې د اوبو سمه پالیسي نشته نو ځکه اولس له اوبو محروم دی. د ځینو کارپوهانو په خبره د آبادی زیاتېدو تر څنګ په ښارونو کې د خلکو اوسېدو طرف ته رجحان هغه عوامل دي چې د اوبو مسله پیدا کړې ده. کارپوهان د مسلې د حل لپاره سیاسي ژمنتیا هم ضروري بولي او وایي چې ورسره دی د اوبو د ذخیره کولو لپاره ډیمونه هم جوړ کړل شي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتو اداره CIA په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د پټو ډرون بریدونو کولو زیات اختیارات حاصلول غواړي. ورځپاڼه د امریکا پخوانو او اوسنو پوځي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ د دې وړاندیز په حمایت کې ده، که څه هم بیا د هیواد په دفاع وزارت کې پرې ځینو اندېښنې څرګندې کړي دي. ورځپاڼه لیکي کچېرې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې منظوري ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې CIA به د اوس پرتله په افغانستان کې زیات اختیارات ترلاسه کړي او د القاعده او نورو وسوالو خلاف به د پولې هغه غاړې بریدونه کولی شي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د ډرون بریدونو یا نورو هوایي حملو اختیار د امریکا د دفاع له وزارت سره و. پوز په اولسي کچه دا مني چې دغه بریدونه کوي، خو بیا د هیواد استخباراتو اداره د خواوشا لسو کلونو راهیسې په پټه په پاکستان کې ډرون بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو کول دواړه هیوادونه نه مني.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ درورو له کابل. په کابل کې که چېرته تاسو د کرکټ شوقیان یې نو معلومه به یې درته چې هلته د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي په نامه د شل اوریزو کرکټ لوبو یو سیالي پیل کړې ده چې په هغې کې نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي او ځینې مشهور کسان پکې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له دې لارې غواړي چې نړۍ ته د سولې پیغام ورکړي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
د شپږیزي کرکټ لیګ پنځم پړاو سیالۍ د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلی. د کابل نړیوال لوبغالي په داخل او بهر کې د زرګونو مینوالو شور او ځواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې راپاروي او دغو سیالیو ته لا ښکلا ورکوي. هغه ښار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالي نه دی، خو امنیتي تدابیر پکې ډېر کلک دي. لوبغالي ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکرالله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل،
ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، مطمئن یم چې لوبې به ښه ترسره کیږي، په امن کې به ترسره کیږي.
د شپږیزې سیالۍ او شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوي کرکټران لکه الټن چیکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوې څخه، کامرون ډیل پورټ له ساوت افریقا څخه، رایاد امرت له ویسټ انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمېر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته هر کال تر سره کیږي واضح خبره ده لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره د ثبات لپاره د یووالي لپاره او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي کوم چې تخنیکونه دي هغه لا پکې پیاوړي کی سخت کرکټو کې له سخت اپوزیشن سره له ملي لوبغاړو سره له نړیوال قهرمانانو سره چې دا ټولې ګټې دي
ترې ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړده هغه پر شری چې خارجي لوبغاړي یو نوم لري نو دا د موږ د ځوانانو د پاره د موږ د پاره ډیر خبره ده چې خارجي روزونکو سره د غوي خبرې او د غوي نزدک کړه کو
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی او د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې تکلال راونډر سکندر رضا د دغه سیالۍ په اړه دا سیوایي
کته سو ان شاء الله دنه بعد ګوري دیش پګی دنه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې نو د هغه ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکی ته ایت ایکسپیرینس هغه سره شریکی نو د دې کرکټ د بارے ډیر خبره ده
لایک سر آی واز هیر د لاست ایئر سر آی تھنک اول دوز نروز ار گون فرام می
ما تیر کال هم په دغه سیالۍ کې ګډون کړی وو ځکه اوس کوم اندیښنې نه لرم خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول
دا پنځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي خو سږ کال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بې ساري دي چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي عبدالشکور چې له پېښوره د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی په دې اړه داسې وایي د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ او لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو ترڅنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیون افغانۍ پانګونه شوې افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالۍ ته تیاری نیسي او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینا ګډون کوي
اوریدونکو تاسو د واصل وصال رپورت اورید اوس هم د وادي سره سم تاسو د سولې پر لور خبرونه درورو هیله ده چې تر اخره پورې واوري او بیروس تاسو یو سندر اورید شي
د سولې پر لور
اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د سولې عالی شورا یو نوی ستراتیژي جوړ کړی او هیله لري چې د سره با وسلوالو سره خبرو ته لار هوار شي بلخوا پاکستان ته د افغان سیاستوالو او مدني ټولنو غړو یو پلاوی سفر کړی دی نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې پر دې مسایلو خبرې کوو چې آیا د سولې پر اوستو کې څه مرسته کول شي او کنه زه بشیر ګواکم هرکلی مو کوم اوریدونکو د سپتمبر په 11 تاریخ په امریکای د هغو بریدونو 14 کال پوره شول چې روسه یې په خبرګون کې د واشنگتن په مشرۍ د ناتو هیوادونو پر افغانستان حمله وکړي او د طالبانو حکومت یې ختم کړ خو له دې وروسته چې کومه جګړه پیل شوې و هغه لا هم روانه ده او د سولې پر لور شوې هڅې بریالۍ شوې نه دي د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک کې القاعده وسلوالو د بریدونو په محل په افغانستان کې د طالبانو حکومت وو کله چې دوی واشنگتن ته د القاعده د مشر اوسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ نو امریکای د ناتو ځواکونو په مشرۍ په افغانستان کې بریدونه وکړه په لږ وخت کې د طالبانو 15 کلن حکومت چپه کړ که څه هم دې جنگ کې اسلام آباد د واشنگتن ملاتړ وکړ خو د څېړونکو په نا ډېر طالبان او بهرني جنگیالي له افغانستان څخه پاکستان ته کډه شول د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگتن اسلام آباد ته له 2001 کال راهیسې له 150 بلیونو ډالرو څخه ډېرې پیسې ورکړې دي د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد یو غړی نثار مومند وای په کاروا چې د دې پیسو ډیره برخه په جنگ ځپلو قبایلی سیمو لګیدلې وي خو داسې نه دي شوي. په تیرو شپاړسو کلونو کې پاکستانی ځواکونو په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف څو ځل عملیات وکړه. دا ترهګرې په ضد جګړې او سخت دریځي ختمولو لپاره یې په 2015 کال کې قومي اکشن پلان هم اعلان کړ چې د څېړونکو په نه ګټه یې دا شوا چې د ترهګرو فعالیت تر ډیره ختم کړي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر په دې اړه وایي
9/11 نه پسته دا وشو چې یو خو د پاکستان یو جهادي پالیسي وه چې هغې پاکستان ته هیڅ چیرې هم څه فایده نه وه شوې. هغې پاکستان ته ټول عمر نقصان کړی، نه په کشمیر آزاد کو، پورا د موږ معاشره هغې کې دا کلچر رالو چې جهاد والا، نو هغه ختم شو. که پورا ختم نه شو نو د ریاست تر یو ټایم د پاره تر لاس اوچت کو.
افغانستان ته د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو ورتګ هلته سرمایه کاری او بهرنیو مرستو ته لار هواره کړه. اوس په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته ځي، تجارت زیات شوی، بیا رغونه شوې او د خلکو اقتصاد بهتره شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د پرمختګ د پاکستان پښتنو لپاره ګټه کړې.
ویش په را د ماجرینو چې تمدن واغ افغانستان ته واپس لاله، پاکستان افغانستان ته کوم به برآمدات چې کوم هغه کې ډېر لوی اضافه شوی ده. افغانستان کې چې کوم اقتصادي ترقی شوی ده او د خلکو سره پیسې راغلي ده، هغه یو د اثر هغه خصوصا په خبر او د هغه خپل شو پیدا خو باندې عمر راغلي ده. او پاکستان له پکا دي چې نور کوشش نو چې افغانستان کې یو بهتر طریقې سره اثر وسو پیدا کولو کوشش.
پاکستان د ترهګرې پر ضد جګړه کې د امریکای اتحادي شو. خدا کال په 2018 کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په محل پینیو کې وکړي چې اسلام آباد طالبانو او نورو وسلوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي. افغان چارواکي هم ورته نظر لري او د لپاره په 2011 کې د امریکایي ځواکونو په لاس په بټاباد کې د اسامه بن لادن او په 2018 کال کې په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه د دلیل په توګه راوړي. خو اسلام آباد وایي چې دوی د ترهګرې په ضد جګړه کې مخلص دي. څېړونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې اسلام آباد د تردید له پالیسۍ راووزي او د ترهګرې پر ضد بې توپیره کار وکړي نو د نړیوال سره اوږه په اوږه اقتصادي پرمختګ ته لا نور لار هواریدلی شي.
موږ چې کوم ډول تکیه ریاستي پالیسي ده، هغه تردید د هغه د کوم ډول بنیادي کملا تیر دي. دا ټول چې اوسا بنډا د نشته اوسا بنډا نه تر اوسه کوم راغلی. اسه خبر ده چې پالیسي بدل شي.
خو پاکستان دریز لري چې د امریکای په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر بریدون وروسته د ترهګرې په ضد نړیوالې جګړه کې دوی لګټې نقصان ډیر کړی دی. دوی وای په زرګونو پوځیان او عام وګړي وژل شوی او اقتصادي په بلیونونو ډالر زیان لیدل دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وای دوی کوخه کوي چې د یو نوی پلان لمخې د سولې لپاره کار وکړي. د دې شورا د چارواکو په خبره هڅه کوي چې هغه خندونه لري کی چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو مخه نیسي. د دې نوې ستراتیژي نور تفصیل رحمت الله افغان ورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د نوې ستراتیژي لمخې به کارونه چټک او د سولې د ټینګښت په برخه کې باغیزمن ګامونه پورته کړي. دغه شوراویان د مینودین مظفری هیلمندي خو ده چې د نوې ستراتیژي په عملي کېدو سره به د سولې بهیر چټک او مثبت نتیجه به ورکړي.
بله، د سولې د عالي شورا نوې ستراتیژي تاسیس شوې ده او د سولې شورا د هغه پرانه خپل کارونه ته ادامه ورکوي. ان شاء الله امیدوارو چې دا د سولې پروسه سرعت ومومي او یو مثبت پایله او نتیجه لاسته راوړي.
د نوموړي په خبره د ځانګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بیلابیلو برخو له اوسیدونکو نه د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکی دي. د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ بحث د یادې شورا په مشرتابه کې له بدلون سره جوخت رامنځته شوی دی او دغه شورا وایي چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به هڅه وکړي چې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. دغه شورا د لوی اختر په مناسبت مناسبت په خپل پیغام کې هم له وسلوالو طالبانو غوښتي ول چې د سولې بین الافغاني خبرې ومني. خو له دې ټولو سره سره د یادې شورا فعالیت د دغه شورا د پیل راهیسې له انتقادونو سره مل و. څو موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې عالي شورا ته د قسمونو میکانیزمونو د رامنځته کېدو سپارښتنې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د سولې د عالي شورا نوې ستراتیژي ته خوشبینه نه دي. د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي د سولې عالي شورا جوړښت ته په کتو تمنی کېږي چې دغه شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې اغېزمن اقدامات وکړي.
تر اوسه پورې د سولې عالي شورا کومه نتیجه نه ده ورکړې. زه فکر نه کوم چې نور به موږ په دې تمه امید اوسو چې یو مثمره نتیجه به ورکړي، ځکه د دوی په جوړښت کې داسې کسان شته
اخوا د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف که څه هم د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې سوله او ثبات هغه مهال ټینګېدای شي چې د کورنیو لاملونو سربیره سیمه ییز او نړیوال لاملونه هم په پام کې ونیول شي.
لاکھوں پیو کی گنے خدے کچھ عمر کی گو
اوریدونکو له کابل اسلام آباد ته د افغان سیاستوالو مدني ټولنو غړو او د چړونکو یو پلاوی ورغلی و. د دوی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې پاکستان او افغانستان اړیکو ښه کولو لپاره له څه مودې راهیسې روانې دي. تر دې مخکې یو ورته پلاوی له پاکستانه کابل ته تللی و. په دې پلاوی کې د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر شامل و چې په اسلام آباد کې افغان پلاوی سره په ناستو کې هم برخه اخیستی. د نوموړي سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د داسې پلاوو سفرونه او خبرې اترې څومره ګټه لري.
حکومتونه خو یو سوچ کوي کنه چې د دې خلکو په غاره کې خپلو کې رابطې د موږ خبره واوري، موږ د هغې خبره واوري، د هغې ګیلې د موږ ګیلې، نو دا د دې بنیادي مقصد دی.
نو تاسو هم کابل ته تللي وای، هغه تجربه مو څنګه وه؟
پورې کې هغه داسې ښه ماحول و، هغه یو کیسو خلک و، ډېر ښه خلک و. څنګه چې موږ اورو کنه چې پاکستان او افغانستان خو دښمني ده، دا ده خبرې هغه یو ډېرې ښې طریقې سره موږ ډېر زیات عزتونه وکړو، ډوډۍ ته را وغوښتو، کورونو ته د هغوی لاړو، عبدالله عبدالله صاحب سره ملاو شو، هغه هم ډېر عزتناک سړی و.
نو سمندر صاحب، دغسې چې تاسو واپس پې خپل خپل ملک ته لاړ شئ، دا بیا تاسو د چارواکو سره حکومت کې چا سره شریکوئ دا خبرې؟
بالکل جی، هغې یو بیا دغه وشي که نه، دا به اوس چې دا دوه ورځې ختم شي نو اخر کې د موږ مشر او د افغانستان طرف نه چې کوم هغې مشر وي، دوی دواړه یو پریس کانفرنس وکړي. هغې نه مخکې موږ ډرافت کړي چې دا سیزونه ډسکس شو، دې باندې د افغانستان خلکو دا خیال دی، د سیاستدانانو دا خیال دی، دی سینیټرانو، د سفیرانو، نو هغه یو دغه وکړو، هغه موږ چې چېرته چېرته ځي فارن آفیس ته ورکو، او هغې نه پسته هغه دی فوجي ادارو ته ځي.
نو سمندر صاحب، تاسو څه لار وینئ دغه کوم مذاکرات چې ودرېدل دي طالبانو سره او په دې کې د پاکستان پر رول ډېرې خبرې وشوې، داسې څه لار تاسو ښکاري چې په هغې طریقې باندې دوی کار وکړي چې د مسلې ته یو حل راووځي؟
دی چې دواړه سیزونه په کار وي، عملیات هم په کار دي چې د هغې کوم علاقو باندې هلمند کې قبضه کړي یا فارا کې یا چېرته هم دي، چې هغې باندې طاقت استعمال وکړي، او هغې چې دې حد ته راولي چې هغې پوه شي چې دا جنگ چې دی دا موږ ګټلی نه شو. دې کې ټولو کې ښه خبره ده چې مشکینو دوی سره او خبرې اترې وکړو، نو دا ما ته د دې حل ښکاري، خو عملیات ضروري دي.
د سولې پر لور.
او همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي.
ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
سرگی می تور گرزوما سلفی سم سور گرزوما